یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. یک شنبه د دوري حمل میاشتې 10 د مارچ میاشتې 28مه خبرونه په خبرونو پیلو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی وای لش پجم ټولګي پورته د افغان جنو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوجنون کې و او له طالبانو غوړي چې پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې انجونو ته د زده کړو د حق ورکولو او پراخ منسټ حکومت د جوړولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ټولو پارکونو ته د نارینهوو او ښځو د ورتګ لپاره ورځې مشخصې کړې. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، یکشنبه، دوشنبه او سیشن بابا میرمنې کولی سي پارکونو ته ولاړې سي په دې شرط چې شرعي ایجاب رعایت کړی وي. اعلامیه زیاتوي، نارینه به کولی سي د چهارشنبې، پنجشنبې، جمعې او شنبې په ورځو پارکونو ته د تګ اجازه ولري. خو د طالبانو پر دغې پرېکړې ځینو سازمانونو انتقاد کړی. له دې جملې د بشري حقونو د څار سازمان کې د ښځو د حقونو مرستیال مشر هیدربار پر دغه اعلان انتقاد کړی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو موټر کې د چاودنی له کبله یو تن ټپي سوی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال حافظ رشید وایي، دغه پیښه نن سهار هغه وخت وسوه چې یو دوکاندار په خپل موټر کې چاودونکي توکي انتقالول. د ده په خبره په پیښه کې دغه کس ټپي سوی ده چې چاودیدونکي توکي چیرې او د کوم هدف لپاره انتقالېدل په دې اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د اوکراین لوی ترانواله وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 12 خبریالان وژل سوي. ایرینا ویندکتوا تیره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د جګړې په تیرو یو دېرش ورځو کې 10 نور خبریالان ژوبل سوي دي. له بلې خوا د جرمني خبري اجانس ویلي، څېړنې ښیي چې تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې د رسنیو پر 15 استازو حملې سوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي، د روسیې پر شتمنو کسانو او کاروبارونو لګول سوي بندیزونه به هغه وخت لرې کړی سي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې خپله حمله او نور تهاجم پای ته ورسوي. لسترس سنډي ټلګراف رسپانې ته په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د مذاکرو یوه ډله تشکیل کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي مذاکرو په مسله کې همکاري وکړي. او د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي، د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یو تړون سره سره به د ایران پر سپای پاسداران انقلاب بندیزونه دوام مومي. رابرت مالی د خبره د یک شنبه په ورځ په قطر کې یو کانفرنس ته وکړه. ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په مذاکرو کې د تروریستي سازمانونو لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب د نوم لرې کېدل هم شامل دي. خو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي، د ایران دغه ځواک به د امریکا د قوانینو له مخې د بندیزونو په فهرست کې شامل وي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې تر څنګ د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د نړۍ د غنو هیوادونو چارواکو یو بیا په افغانستان کې د ټولو جنو پر مخ د شوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران کړو او موږ خپله ژوره اندېښنه او ناراحت څرګنده کړه او له دوی مو وغوښتل چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم له طالبانو غوښتنه کړې چې خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي.
زما په نظر په 1996 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی.
په کندهار کې د صرافي مارکیټ په اړه هم راپور خبرو.
حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي نو بیا توکي راښکته کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې ور بیا د اوکراین وضعیت کتنه کوو. د خبرونې دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د غرمې 12:04:15 دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غواړي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی وایي، د طالبانو وروستۍ پریکړه چې نجونې له ښوونځیو راګرځوي ټکان ورکوونکې وه. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
د طالبانو د حکومت لوري لشپګم ټولګي پورته د انجونو زکونکو د خوانځي د بندوالي پاړه د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د ځل خطر پر طالبانو غږ کړای چې انجونو ته د خوانځي د تاک اجازه ورکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ان بی سی ټلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو د پریکړې چې انجونو ته د زده کړو اجازه یې نه ده کړې دوی ته یې ټکان ورکړی دی.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران او موږ خپله ژوره اندېښنه او ناراحت څرګنده کړه او له دوی مو غوښتي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
عبدالرحمن السانی له طالبانو دا هم غوښتل چې دوی دې له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، نجونې دې ښوونځیو ته پرېږدي او ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. قطر هغه هېواد دی چې میاشتې یې د طالبانو او امریکا او بیا د طالبانو او د افغانستان د تېر جمهوري نظام چارواکو ترمنځ د سولې پروسې منځګړیتوب کړی دی. طالبان په دغه هېواد کې سیاسي دفتر لري او اکثرا خپلې بهرنۍ اړیکې د دغه ادرس له نړیوالو سره پالي. هڅه مو وکړه د قطر د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو نوموړي وویل چې د دوی د حکومت له عمومي ویان زبیح الله مجاهد او یا یې له مرستیالانو معلومات واخلو، خو زموږ مکررو اړیکو او پیغامونو ته نه ښاغلي مجاهد او نه یې هم مرستیالانو ځواب راکړ. خو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یوه خبري کانفرانس کې ویلي و چې نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغې چې د دوی د ښوونځي د لباس رنګوالي په اړه پرېکړه وسي ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت چارواکو ژمنه کړې وه چې د هېواد په سړو سیمو کې به د نوي ښوونیز کال په پیل کې ټولو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی د حمل په درېیمه د نوي ښوونیز کال د زنګ له کړنګېدو سره هممهاله له دې پرېکړې په شا شول او له نجونو یې وغوښتل چې تر بل امر پورې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې پاتې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر غبرګون یې هم د دې لړۍ یوه برخه ده.
ومردل چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی وایي لښ پژم ټولګي پورته د افغان جنود نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوجنون کې و او له طالبان غوړي چې پر خپل د پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ل سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې جنود ته د زده کړو د حق ورکولو او پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په اړه له نړیوالې ټولنې سره پر خپل ژمنو ودرېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو د خپل هیواد د منځګړي توب د رول دفاع هم کړی ده. بلخو لښ پژم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان شوزو په اړه په دوحه کې په جوړه سوې غونډه کې د افغانستان پر د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم ویلي چې طالبان باید خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي. احمد تکلو نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون وویل د هیل لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویسټ دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحده ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محروم کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنا څه ده.
ملالې چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یو وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغه زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلې دي او غلې به کیننی. ملالې یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي او ویل چې که دوی د نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د طالبانو د حکومت پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده، او زیاته کړه چې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو په برخه کې ځینې عملی ستونزې وي چې لمړی باید هغه حل شوي وي، خو د پوینا له بده مرغه ټاکلې نیټه مخکې دا ستونزې حل نشوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښی چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ازادي رادیو غرمنی یو ساعت خبرونه اوري، د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د غزنی شهر ځینی تاریخي ځایونه له 2013 میلادي کال څخه ورسته ورغول سول، خو دغه ځایونه داسې رغول سوي چې اوس یې ځینی بیرته د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه یو هم د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ دېرش برجونه دي. په دې اړه نور حال راپور کې
دا غزنی سیمایز چارواکی وای په دغه ځای کې د تاریخي بالا حصار د شپږ دېرس برجونو حالت خراب او ځینې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعاتو کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوری نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده چې برجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوس پوښ دېستو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او څله خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالا حصار له شپږ دېرس برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې د اوکراین پر موضوع راپور خبرو، خو سورې چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو دروازې تړل سوي او د ځینو نورو مسؤلان د بیلابیلو تورونو له کبله نیول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشرانې ولی او د یو شمیر نورو فعالیت ځنډول دی. د طالبانو د غور د والی له دفتره خبره شوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سکتوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نه سپارل، د مؤسسو لخوا د کارکوونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لویو او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه ښودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمیر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالالهي زعیم یو شمیر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي.
دا چې موسسو کوم کار کړی مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بېلګې په توګه د اس ای اف موسسه خواجهګانو سلمین سیمې ته تللې او هلته یې هغه کسان ماړه کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې موسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل که مجاهدین د دې موسسې مخه ونه نیسي موږ هم ورسره نه جوړېږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقونو د فعالانو او ځایي خلکو سخت غبرګون راپورته کړی. په دې ولایت کې د بشري حقونو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکوونکي دي دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي دوی په خوښه وسي، طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مخته ایښي. خوځو ته دنده نه ورکول، د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو ته د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي غواخونو له عمل نه غواړي نوم یې خبر شي ازادي رادیو ته وویل.
اوس مهال د موسسو لوړپوړي چارواکي بندیان دي. موږ د موسسو نور غړو سره اړیکه ونیو. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. موسسې د یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
موږ غوښتل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخ شویو مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې ځواب را نه کړ.
پتو شیبو کې سلطان سرور د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملګرتیا کوي. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خبرو، خو ساوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اوکراین جګړه د دیموکراسي لپاره یو ننګونه ده. احمد تکل اوربندي راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ورسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال د اوکراین جګړه په نړۍ کې د دیموکراسي پر وړاندې یو ننګونه او په اوکراین کې د روسیې پر ضد مقاومت د ازادۍ لپاره ستره مبارزه وبلل. ښاغلی بایدن چې شاوخوا زرو کسانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې کرملین هڅه کوي په روسیه کې دننه دیموکراسي وځپي او په ګاونډیو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ کړي. هغه ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اوکراین د خلکو په څنګ کې وي. بایدن لواکه د ولادیمیر پوتین د لری کېدو غوښتنه هم وکړه او ویل چې پوتین په واک کې نشي پاتې کېدای. هغه پر پوتین تور ولګاو چې د ناتو د ماموریت په اړه خلکو ته ناسم تصور ورکړای.
دا جنایتکار غواړي د ناتو پراختیا ته د امپریال پروژې نوم ورکړي چې هدف یې غني د روسیې بې ثبات کول دي. تر حقیقت هیڅ لوړ نه دي. ناتو یو دفاعي ټلواله ده او هیڅ کله یې د روسیې د لمنځوړلو هڅه نه ده کړې.
خغلی بایدن اروپا ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل یوازې د ناتو او لویدیز د لا پراختیا باعث شو. د امریکا ولسمشر زیاته کړ چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناتو د سرتیرو شمیر هسې چې روسیې غوښتل کم نه بلکې زیات شو. بایدن پرون په ورسا کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا او د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف سره هم وکتل. دا پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوکراینی چارواکو سره د بایدن لومړنۍ کتنه و. بایدن مخکې لدی د پولانډ له ولسمشر اندری دودا سره هم وکتل.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک غواړي په ټول هیواد کې د اوایدو د راټولولو بهیر بانکي سکتور ته واړوي. مرکزی بانک تیر ورځ نو وخت په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د یادې پروسې د پیل او څرنګوالي په اړه د بانک مالیه وزارت او د احصایي ملي ادارې استازو لمړنۍ ناسته کړي. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې یادې پروسې سره به ټول کورنی اواید په شفاف او منظم ډول راټول او د حکومت خزانې ته ور اضافه شي. که څه هم دا نه دی ویل شوی چې دا پروسه به کله پیلېږي، خو د مرکزی بانک په وینا دغه طرحه د کابینې غونډې په اقتصادي کمیسیون کې تصویب شوې. له دې وړاندې په تیر حکومت کې هم داسې راپورونه ورکړل شوي و چې په ګمرکونو کې د عوایدو په راټولولو کې فساد شته او راټول شوي عواید د حکومت خزانې ته په سمه توګه نه سپارل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د کابل امنیه قوماندانۍ چارواکو سره د سوداګرو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. د خونې تېر ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په یاده ناسته کې د سوداګرو د ښه امنیت په برخه کې له امنیه قوماندانۍ نه د زیاتو اغیزمنو ګامونو د پورته کولو غوښتنه شوې. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوي چې صرافانو پانګوالو له امنیه قوماندانۍ نه د وسلو د اخیستلو په برخه کې د جوازونو د ورکړې په پروسه کې د چټکتیا غوښتنه هم کړې. امنیه قوماندانۍ چارواکو بیا سوداګرو صرافانو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د سوداګرو صرافانو د تښتونې او وژنو موضوع دوی ته په یوې لویې ستونزې بدله شوې او په وار وار د طالبانو له حکومته د خپل امنیت او خوندیتوب غوښتنه کړې وه. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 16 پوله، یو ایرو 9 افغاني 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 14 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 9 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستانی کلدار 415 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو ز سلطان سرور هرکلی کوم. په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخې تر ډیره نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. مسؤلان وایي دا کار یې د افغانۍ د ثبات ساتنې او د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی. بلوري د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو له نرخ کښته کېدو سره بیا هم د خوراکي توکو په قیمتونو کې کموالی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
دا د کندهار د صرافی مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې ملیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخنیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیې مشر راجی کندیا غوایي دا کار په مارکیټ کې د افغانۍ د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټې وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی موږ کړی دی. هغو ته نور اجازه د دې نسته، او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانۍ څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسی او نور اولس ته تاوان ورسی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوه اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په جین لري د توک کې د ډالرو مقابل کې سره کښته سوي دي، خو بیخي نه دی راکښته سوي، ځکه دا خلک بیریږي چې ډالر اوس په دونی وي د چوار سیاغه په پنځه نه وي ثابت نه دی ډالر. حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کیږي.
نرخونه خو پورته دي، ولله کوم په شو وسط رسېږي، ولله کوم په یو من ورو وسط رسېږي. د خپل دغه جوړې خو اوس په پنځه سوه افغانۍ سودا ولله کا کړی ده، نو ولله په ټول افغانستان کې ولېږي د کلو ولله کا د فارس خلې له نرخونه خو پورته دي، ورځ په ورځ پورته دي. ځکه ډالر چې پورته دي په هغه ګړې شی پورته کېږي، او ډالر چې کښته سي په پاوته اوته د شیزه راکړه نرمال میږي. هغه چې کمیږي یو افغانۍ دوه افغانۍ کمیږي، نور په دې کښته کېږي نه.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنې دوه رئیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نسته، خو د شاروالي مسولان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع دارالفتا ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولای. فرید احمد انوري د شاروالي د مارکیټونو د تنظیم امیر:
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو دا ثبات لپاره کارونه کړي دي. مختلفي تر ډیره حد پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولې دي ولایت مقام ته. دغه د خاصخه موږ ته داسې ہدایت شوی دي چې موږ دارالفتا ته د موضوع استو. د دارالفتا د خاصخه چې د موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مختځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انصاری بازار دی، تسجد د دې لپاره موږ تصمیم نیسو. تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول شوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلیدو وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ قیمت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اجمل اندورته
له برتانیا خبریدونکو کې ګارډین رسپانډي افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانیستو لپاره کړې د طالبانو پر پشا کېدو لیکنه کړې، او پکې د یو شمیر بهرنیو څارونکو لخلې ویلي د طالبانو دا پریکړه د نجونو په یونیفورم پورې هڅړه نه لري، بلکې دا د دې ډلې ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لیدلوري په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. ګارډین په دې اړه د خپلې لیکنې په یو بل برخه کې وایي د انجونو د خونځیو د تړلې پاتې کېدو پریکړه د دې پر ځای چې د طالبانو د حکومت عمومي ویان سبیح الله مجاهد اعلان کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې له علومو اکاډمۍ څخه مولوي عمر جلال اعلان کړه. ورسپانه زیاتوي داسې باور دی چې ښایي دا پریکړه په کندهار کې د کابینې په درې ورځنۍ غونډه کې شوې وي، چې ان د طالبانو په کړیو کې هم شور راپورته کړی. د امریکا خبریدونکي هیل ورسپانه د بشري مرستو د یو فعال ماتیو سورینز لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی: اوکراین په افغانستان کې د نابشپړه شوو کارونو لپاره پلمن نشي کېدی. په دې لیکنه کې لیکوال د اوکراین له جګړې وروسته د اوکراینی کډوالو سره د امریکا او اروپایي ټولنې د سیاستوالو کلک ملاتړ ته اشاره کړي، او بیا امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو ستونزې یادې کړې دي، چې د ده په وینا تر اوسه په امریکا کې زرګونه له دوی څخه د اقامت اسناد نه لري، او دغلته د ژوند کولو او ځای پر ځای کېدو په برخه کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. لیکوال د امریکا ولسته د ولسمشر جو بایدن روستي وینا ته اشاره کوي او د بایدن په وینا کې د افغانستان بشري بحران ته د مستقیم اشاره نشټواله د دې څرګندوي دی چې مخکې له دې چې خپل ماموریت بشپړ کړو مخکې تیر شوی. لیکوال په دې لیکنه کې د امریکا له حکومت او له کانګرس غوښتي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د جذبېدو لپاره د اقدامات وکړي او د دې کډوالو ستونزو ته رسیدل نه وکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی ولې امریکا د اوکراین او افغانستان د جګړې په اړه ناسم اټکل کړی و. دا لیکنې په یوه برخه کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خولې ویل شوي داسې ښکاري چې استخباراتي ادارو او د امریکا پاوز د دواړو اوکراین او افغانستان په اړه ناسم قضاوت کړی و. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې استخباراتي ادارو اټکل کړی و چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت او ځواکونه به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د طالبانو په وړاندې شپږ میاشتې مقاومت وکړی شي. د اوکراین په اړه د امریکا استخباراتي چارواکو بیا دا ډول فکر کوي چې روسي پوز به د اوکراین پلازمینه کیف په دوه ورځو کې ونیسي. خو لیکوال وایي دا دواړه اټکلونه ناسم ثابت شول ځکه د افغانستان پخوانی حکومت د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو مخکې وپرسید او د اوکراین پلازمینه کیف تر یوې میاشتې د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته هم روسانو نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما وځه زادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. به هم ستاسو ګڼ پیغامونه مونږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
ازادي راډیو کارکون کې تازه حدیث رحمان زابل ولایت نه میاړي کني وځي دا مایو به نه هیڅ په اسنه د پرلم سره د دایت مرستي وځي دا زابل ولایت کې نو تا سیر کاله راځي یو رفین نه خسته د کورن سو تای واه ماشمان سره د لو پور چارواک پر د اسلامي امارت تر کارکون کې پر تاسو مزاک ورسې
دا کومه ماده کندار ریوانه ځالي خبره کومه ورور دلت مستی نه جراوی نو ولصالی د آزاد راشه مو ته سره جراوی دا سارا ملکی ته د پاره کې غریبا د مسلمان شي نه لې د کندار راځي د څه په ملو خل دي کې کی سلام
د ایمن ولایت نهرسراج ولصالی څخه دا پیغام ته څه پیدما د نهرسراج ولصالی کې د لیسین شبکې ډیر کمزوري دي اس کار نه کوي موږ را دي سم چې بکیدا شران صدا غي نه دي چې یو خدار راځي نهرسراج ولصالی ایمن ولایت نهرسراج ولصالی دا چې بازار په سیم کې د خدام او تکشیر دي سلام
سلام علیکم مال دکې سره مده طالبانو درا سوال ډیر پځاب مسی اسمان ته وختله خوراکي مواد او دوا ډاکټران او تخېدل باډ خلک تجاران او تخېدل ځان ملت ډیر دې درا سپاځاب
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړل یو محل د غنی خان په د شهر چې شاولی سندره کړي د خبرونه د برخه پاید رسو
خر کی شاهان ورته حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سندس کی نوش گونا جو کیا محل نر گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اورتا ورکل بیاد وفکو دبلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد وفکو دبلبل دسیم